ولله المشرق والمغرب. دا الله دا پار مشرق او مغرب دي. دا آیت کله نازل شوی وو؟
ټول صحابه کرام رضی الله عنهم یو ځل په یو سفر کې وو، نو په یو ځای کې کوشول چې تور شپه وه، د قبلې پته نه لګېده چې کوم طرف ته قبله ده. چې چا ته قبله کوم طرف ته ښکارېده، نو هغه طرف ته یې منځ کړو او یو کرخه یې راښکوده. چې سهر شو نو پته ولګېده چې چا یو طرف ته منځ کړی وو او چا بل طرف ته، نو د یو ډایرکشن هم غلط وو او د بل هم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته دا ونوی چې تاسو دا منځ دوباره وکړئ. نو دا آیت نازل شو چې مشرق او مغرب د الله تعالی د پاره دي. فأینما تولوا فثم وجه الله، چې کوم طرف ته تاسو مخ کوئ نو هغه طرف ته الله دی. نو که چېرې تاسو یو داسې ځای ته لاړ شئ چې د قبلې پته نه لګي، د فرض منځ دپاره خو قبله ضروري ده. چې کله دویمه سپاره شروع شي نو په هغې کې به راشي. د فرض منځ دپاره ضروري ده چې د بنده مخ قبلې طرف ته وي، لیکن که په نفل منځ کې بنده قبلې طرف ته مخ کړي او شروع یې کړي، او که د هغې نه پس د هغه بنده مخ بل طرف ته شي، لکه که څوک په ګاډي کې روان وي، نو د هغو منځ وشي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به کله په خپله اوخه باندې سور وو، نفل منځ به شروع کړو او د اوخې مخ به بل طرف ته شو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به منځ کوو. او نن سبا خو الحمدلله ډیره اسانی ده، کمپاس په هر فون کې لګېدلې وي، نو تاسو ښه په اسانه قبله معلومولی شئ. لیکن بیا هم که چېرې ستاسو سره کمپاس نه وي او غلطي وشي، نو ستاسو منځ به وشي، ځکه چې الله تعالی هر طرف ته دی. یو بله خبره دلته ډیره ضروری ده، او هغه دا ده که چا دا خبره اورېدلې وي د وحدت الوجود عقیده، نو دا ډیره غلطه عقیده ده، گمراه کول والا عقیده ده. او په دې کې هغه خلک سوایي چې الله په هر سیس کې دی، په ذره ذره کې الله دی، الله په کور کې دی، الله په ګل کې دی، الله په پاڼو کې دی، الله په ونه کې دی، په آسمان کې دی، نو دا کفر دی، کفر. هغوی دا عقیده د دې آیت نه اخستی ده چې ګورئ، ولله المشرق والمغرب، چې تاسو کوم طرف ته مخ کړئ نو هلته الله دی. نو د دې دا مطلب نه دی، ځکه حدیث دومره ضروری دی د خبرې د پوهېدو دپاره، ګنې خلکو به د خپلې مرضۍ معنی اخیستې د قرآن نه. نو الله تعالی چرته دی؟ هغه په عرش باندې مستوي دی. هغه د خپل علم د ټول قدرت او صفاتو په ذریعه هر شی ګیر کړی دی. ان الله واسع علیم، الله تعالی وسعت والا دی. دا واسع دا هغو صفت دی، او هغه په خپلو صفاتو کې ډیر وسیع دی او ډیر علم والد دی. وقالوا اتخذ الله ولدا، د هغوی دا حال دی چې هغه الله چې هغه دومره اوچت شان والد دی، د هغو دپاره دی زوی جوړ کړی دی او د هغوی اولاد جوړ کړی دی. په ولدا کې اولاد هم راځي، ځکه چې یهودیانو به هم عزیر علیه السلام ته د الله زوی وی، نعوذ بالله، او عیسایانو به عیسی علیه السلام ته وی. نو الله تعالی سو فرمایل چې د دې باوجود چې د الله تعالی دومره لوی عظمت دی، هغه واسع او علیم دی، نو دی الله تعالی له زوی او یا اولاد جوړوي. مشرکین مکه والو به فرشتو ته د الله لونه وی، نو الله تعالی د دې یو جواب ورکړو، سبحانه، پاک دی هغه، بل له ما فی السماوات والارض، بلکې د هغه د پاره خو هغه هر سو دی، یعنی هغه مالک دی د هر سو، چې سو په اسمانونو کې دی او سو په ځمکه کې دی. کل له قانتون، او هر یو د هغه فرمان بردار دی. ګورئ چې هر سو د الله په ملکیت کې دی، چې سو په اسمانونو او ځمکه کې دی. نو چې کله څوک د یو سیز مالک وي، بیا خو هغه شی د هغه زوی یا لور نشي جوړېدی، هغه مالک دی. لکه که تاسو ووایئ چې زه د دې کور مالک یم یا د دې ګاډي، نو ولې هغه به ستاسو زامن یا لونه جوړ شي؟ دا خو د الله مخلوق دی، هغه جوړ کړی دی، مخلوق اولاد نشي کېدی. نو بیا تاسو دا څنګه ویلی شئ چې د الله اولاد دی؟ او دا دومره غټه خبره ده، په سورت مریم کې په آیت 92 کې الله تعالی فرمایي چې دا دومره غټه خبره ده او دومره خراب خبره ده د دې چې د خلین او باسي نږدې ده چې اسمان مات شي او ځمکه وچوي او غرونه ریزه ریزه شي. مونږ خو ډېر په آرام سره وایو چې سو شو، دوی خو نیک کارونه کوي، دوی ته جنت ته تل پکار دي، او د دوی د شرک مونږ ته هیڅ پته نه وي. او تاسو ته پته ده چې شرک څومره لوی ګناه دی. د مثال په طور د دې سره مثال خو نه میچ کیږي، که یو سړي ته وویلی شي چې ستا ښځه د بل هم ښځه ده، نو هغه سړي له به څومره غیرت راځي. تاسو پوه شئ چې د الله تعالی د پاره اولاد جوړول ډېره غټه د غیرت خبره ده. او په حدیث قدسی کې راځي، په بخاری کې دی چې الله تعالی فرمایي چې ابن آدم ما دروغ ګڼي، دا غو لایق دا نه دی چې هغه ما دروغ وګڼي. ابن آدم ما ته کنځلی کوي، حالانکه دا غو د پاره دا لایق نه دی چې هغه ما ته کنځلی وکړي. او دا غو دروغ ګڼل سودی چې د مرګ نه پس به څنګه پیدا کیږو، او دا غو کنځل کول سودی چې هغه زما د پاره اولاد جوړوي، حالانکه زه د دې نه پاک یم او زما څوک اولاد نشته او نه زما ښځه شته. الله د دې هر څه نه اوچت دی، سبحانه، پاک دی د دې څیزونو نه، ځکه چې د اولاد خو ستاسو تمنا کیدی شي. د اولاد ضرورت تاسو ته دی چې تاسو وایئ چې زما نوم اخیستو والی دی څوک وي، حالانکه اوس خو اولاد هم د مور او پلار نوم نه اخلي. چې انسان مړ شي نو داغو اولاد هم هغوی هیر کړي، نو دا خو د انسان کمزوری دی چې هغه وایي چې په بوډاوالي باندې به زما سو کیږي. الله تعالی خو د بوډاوالي نه پاک دی، د مرګ نه پاک دی. تاسو څنګه هغو له اولاد جوړوي؟ او دومره ښکلی دا حدیث دی په بخاری او مسلم کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خراب خبرې واوري او په صبر کې د الله نه زیات څوک نشته. چې خلق د هغو اولاد جوړوي، بیا هم الله تعالی هغوی له رزق ورکوي او عافیت ورکوي. سبحان الله. که مونږ ته څوک خرابه خبره وکړي، او شرک خو ډېره خرابه خبره ده، د ټولو نه لوی او قبیح ګناه چې د کنځلو برابر دی، نو هغه شرک دی. سوچ کوئ که څوک مونږ ته معمولی شان بد رد ووایي یا څه ګستاخي وکړي، نو بیا مونږ ټول عمر د هغو سره خبرې نه کوو. مونږ ته هغه بیا دومره بد ښکاري چې مونږ ترېنه بیا بدله اخلو، او مونږ هغو ته څنګه څنګه خبرې بیا کوو. او سبحان الله، بیا سوچ کوئ چې کله تاسو ته پته ولګي چې زما په باره کې چا داسې ویلي دي، او بیا سوچ کوئ چې هغه رب څومره صبر واله دی چې هغه ګوري، اوري، پوهیږي، ویني. خلق بوتانو ته سجدې کوي. الله تعالی فرمایي چې زه دوی له خوراک څخاک ورکوم، او دوی سو کوي؟ او دی کومو کومو ځایونو ته ځي، نظرونه مني، او کومو کومو ځایونو ته ځي او د هغوی نه غواړي. په کومو کومو ځایونو باندې خپل تندي لګوي او سجدې کوي، او چا چا ته دی لاسونه اوچت کړي وي او دعاګانې ترېنه غواړي. هغه هر څه ګوري، ویني، اوري، او د هغې باوجود هغه دوی له رزق هم ورکوي، هغوی له اولاد هم ورکوي، هغوی له عافیت ورکوي، هغوی له صحت ورکوي، هغوی له دولت ورکوي، هغوی له خوراک څخاک ورکوي، د هغوی حفاظت کوي. اسمان نه راغورځیږي په هغوی، ځمکه نه شلیږي د هغوی د پاسه. ګنې که الله غوښتې نو د یو کلمه کن ویلو سره د هغوی نښې نشانې ورکولی شي. لیکن وګورئ د الله صبر ته، هغه چې په هر څیز باندې قادر دی. مونږ خو قدرت هم نه لرو، بیا هم زموږ سره چې څومره طاقت وي نو هغه مونږ استعمالوو. هغه خو په هر څیز باندې قدرت لري، بیا هم هیڅ نه کوي. مونږ څومره بدلې اخلو او د خلکو سره سونه کوو چې کله مونږ ته پته ولګي چې دو په ما پورې سویلی دي. د الله نه زیات صبر والا څوک نشته چې هغه د بنده خرابې خبرې اوري. ای الله، تو کامل یې، تو مکمل یې، او واقعي ستا ذات د تعریف قابل دی. او مونږ ته وګورئ، مونږ یوسو، او زمونږ لویانې وګورئ چې څومره ډېرې دي. زمونږ زد وګورئ چې کله مونږ په زد کې راشو، مونږ ته خو دې څوک لږ سو وایي. نو بیا وګورئ چې کله هم په تاسې پورې څوک سو خرابه خبره وکړي، نو دا حدیث را یاد کړئ: یا الله، ته څومره صبر والی یې، او ما له څومره صبر پکار دی. هغه د دومره طاقت سره صبر کوي، او زه خو هسې هم کمزوری یم. بدیع السماوات والارض، هغه بدیع دی د مخکې نه یو شی نه و او هغه جوړ کړو هیڅ نمونه نه وه چې د هغې په کتو سره یې ځمکه او آسمان جوړ کړل هیڅ هم نه و هغو دا هر څو د شروع نه جوړ کړي دي هیڅ نمونه نه وه هغه جوړول واله دی د آسمانونو او ځمکې
وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
د هغو خو قدرت دومره لوی دی چې هغو ته د اولاد څه ضرورت دی هغه خو چې کن ووایي نو هغه کار وشي هغو ته د چا د مدد یا سهارې ضرورت نشته نه د هغو زامنو ته ضرورت دی چې د هغو لاس پرې مضبوط شي هغه خو کلمه کن ووایي او هغه کار وشي سبحان الله هغو فرشتې د کلمایکون نه جوړې کړې دي روحونه یې د کلمایکون نه پیدا کړې دي چې اوشه او هغه اوشي
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آيه
مشرکین مکه والو به وی چې تاسو مخکې داسې وکړئ چې الله تعالی زموږ سره خبرې وکړي لا يعلمون چاته ویلې شوي دي مشرکین مکه والو ته ځکه چې د هغوی سره سو کتاب نه و د دوی طرف ته سو صحیفه نه وه راغلي دوی لا علم و مطلب چې د چا سره د کتاب علم نه وي نو د الله تعالی په نزد هغوی څوک دي لا علم دي
ګورئ دلته دوی ته مشرکین مکه یا مکې والا یا کافر نه دي ویلې شوي بلکې سو ویلې شوي دي
قال الذين لا يعلمون
نو دا ورته ولي ویلې شوي دي هغوی خو به وی چې زموږ نه خو څوک زیات نشته په علم کې هغوی به نورو خلکو ته عجمي وي مونږ خو اهل زبان یو زموږ شاعري وګورئ هغوی ته خو به خپل ځان ډېر اوچت ښکارېدو د علم په میدان کې او الله تعالی وفرمایل چې لا یعلمون د هغه زمانې د ټولو نه غټ علم شاعري وه او په هغې کې هغوی ډېر مخکې وو او الله تعالی فرمایي چې لا یعلمون یعنی چې د کتاب علم نه وي نو بیا هغوی لا یعلمون وي او مونږ هم د الله په نظر کې څنګه وو تر نن ورځې پورې چې کله زموږ سره علم نه وو جاهلان ټیک ده
د الله په نزد علم والا هغه دی چې د چا سره د هغو د کتاب علم دی او هغوی به څه وي لولا یعلمون الله چې زموږ سره ولې الله تعالی خبرې نه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی ستا سره الله تعالی خبرې کوي نو مونږ ته دی وایي مخکې چې ته د الله رښتینی رسول یې نو بیا به هله مونږ ته منو او په تا به ایمان راوړو
او تأتینا آیه
او یادې سنخه راوړي لکه څنګه چې په موسی او عیسی علیه السلام باندې نازلې شوې وې
كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم
نو الله تعالی فرمایل چې دا خبرې به هغه خلکو هم کولې کوم چې ستاسو نه مخکې وو هغوی به هم خپل پیغمبرانو ته وی چې مونږ له سونه خې راوړه مونږ ته الله تعالی وخیا او مونږ ویلي هم دي کنه چې مونږ ته اوله الله تعالی وخیا نو هله به یې مونږ منو تشابهت قلوبهم د دوی زړونه د یو بل سره میلاو دي مطلب د یو بل په شان دي یعنی د دوی ذهنیت د دوی سوچ حالانکه د مختلفو زمانو خلق دي لیکن ګورئ دوی یو خبره ولي کوي ځکه چې زړونه یې میلاو دي چې کله د چا زړونه یو شان وي نو بیا یې خبرې هم یو شان وي عمل هم یو شان وي خو هغه د هرې زمانې خلق وي دوی خو ځان ته د 21st century یعنی د یویشتمې صدۍ خلک وایي او هغوی د پخوانۍ زمانې وو لیکن نن هم دوی د هغوی په شان خبرې کوي کومې چې به خلکو په هغه زمانه باندې کولې نن هم چې چا زړونه د هغوی په شان دي نو هغسې خبرې کوي نو زمانې تیرې شوې صدۍ تیرې شوې خلک راغی او لاړو او دوی بیا هم د هغوی په شان خبرې کوي هغوی دوی ته هیڅ خبرې خو نه دي کړې لیکن وجه څه ده چې کله زړونه د فاسقانو او کافرانو په شان وي نو خبرې هم هغه کوي نو د دې مطلب دی چې د زړونو د صحیح کولو ضرورت وي
قد بینا الآیات لقوم یوقنون
بیان کړل مونږ آیاتونه د هغه خلکو د پاره چې څوک یقین ساتي تاسو آیاتونه غواړئ تاسو نقشه غواړئ آیات خو راغلي دي هغه کوم آیاتونه دي ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه چې کومه وه هغه د موسی علیه السلام په شان نه وه چې مړی ژوندۍ کړي یا د لاټۍ نه مار جوړ شي یا یدی بیزا، داسې معجزې هغوله نه دي ورکړی شوي. ولی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ولی داسې معجزې نه دي ورکړی شوي؟ ځکه چې کو داسې معجزې هغوله ورکړی شوي وي، نو هغه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند پورې وي، ټیک ده؟ لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم له داسې معجزه ورکړی شوې ده چې هغه تر نن ورځې پورې قائمه ده، چې ستا رسالت به د قیامت پورې وي. نو معجزه خو داسې پکار ده چې د قیامت پورې وي، او هغه معجزه ده دا قرآن. نن دا معجزه ټیسټ کړئ، څوک دې اوچت کړي قرآن او دا دې وایي چې په دې کې دا خبره غلطه ده. ځینې خبرې نن خلکو ته ښکاره شوې، او ځینې خبرې داسې راز دی چې هغه لا تر نن ورځې پورې نه دي کولاو شوي، نه دي ښکاره شوي. نو الله تعالی د هر چا سره کلام نه کوي، چې هغه دې د هر بنده سره کلام شروع کړي، د هغوی سره دې خبرې کوي چې خلک وایي چې ها دا رښتیا دي، او نه الله تعالی نورې نښې رالیږي او نه به بله معجزه راځي. دا معجزه پوره ده، لیکن دا د هغه چا د پاره ده چې هغوی یقین ساتي. که د چا یقین نه وي او هغه دوایی هم اخري کنه، نو هغه دوایی بیا کار نه کوي. که څوک په یقین سره وګوري، نو په دې آیتونو کې به هغو ته نښې په نظر راشي. یو یو آیت معجزه ده، د الله نښې دي. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. ای نبی، مونږ خو ته د حق سره رالیږلی یې، خوشخبری ورکولو والا او یرولو والا. دا آیت په دې وجه راغی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کله د دې خبرې اورېدې چې دوی څنګه څنګه خبرې کوي، ولی داسې کوي، او دا غو دومره حرس و چې دوی ایمان راوړي. نو الله تعالی فرمایل چې اے نبی، تو په دې خبره غم مه کوه، تو الله تعالی سره رالیږلی یې، تی د حق سره رالیږلی یې. د حق معنی دلته قرآن هم کېدی شي، او د دې بله معنی دین اسلام هم کېدی شي. تی د حق سره راولېږلی چې تو خلکو له پیغام ورکړي چې څوک ایمان راوړي او صالح عمل کوي، نو هغوی له خوشخبری ورکړه، او چې څوک نه مني نو هغوی ویروه. دا ستا کار دی.
ولا تسألو عن اصحاب الجحیم.
ستانه به دا تپوس نه کېږي چې دی ولی ونه منله، دی ولی جهنمیان شو، او که جهنم ته لاړ شي نو ستانه به تپوس نه کېږي چې دی ولی جهنم ته لاړل، ولی تا په دوی ایمان نه و راوړې. دا ستا کار نه دی، ستا کار صرف دی له پیغام ورکول دي. ګورې، رسول داروغه نه وي، هغوی په زبردستۍ سره دین ته خلق نه راولي. خلک وایي چې اسلام په توره سره خور شوی دی، نو په قرآن کې وګورئ چې هغه څه وایي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له هم دا حکم ورکړی شوی و چې تو خوشخبری ورکول واله او یرول واله یې، او د دې نه علاوه څوک په زبردستۍ سره دین ته راوستل ستا کار نه دی. لا اکراه فی الدین، زموږ د دین دا پالیسی نه ده. نو دا غلطی خبرې دي چې اسلام د تورې په زور خور شوی دی. که څوک جهنم ته ځي نو دا ستا ذمهداري نه ده. د دې نه یو داعی دین له یو خبره زده کول دي. د دین داعی پیژنئ؟ څوک چې خلکو ته د دین د پاره دعوت ورکوي، یعنی تبلیغ کوي، چې پیغام ورکول، حق رسول، دا د داعی دین ذمہ داری ده. لیکن د دین سیوا چې خلک سو کوي، په هغوی پسې لګیدل، د هغوی رازونه کلا وهل، د هغوی جاسوسی کول، دا ستاسو کار نه دی. تاسو هغوی له د دین دعوت ورکړو، بس دغه پوره ده. ستا ذمہ داری صرف دومره ده، ټیک ده؟
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
اوس دا هم یو ډیر غټ فیکټ، یعنی حقیقت بیان شوی دی. هیڅکله به هم ستانه راضی نشي یهودیان او نصارا، حتى تتبع ملتهم، تر څو پورې تا د هغوی د ملت پیروي نه وي کړي. چې تو د دوی په طریقو باندې راشي، نو هله به دوی ستانه خوشاله شي. واورې دله تاسو دا خبره د غور سره. زموږ د خلکو اکثر دا خواهش وي چې مونږ د دوی سره ګل مل شو، د دوی په شان شو، دوی زموږ نه خوشاله شي، راضي شي. نو دوی خو ستاسو نه نشي خوشاله دی چې تر څو پورې تاسو د دوی په طریقه باندې نه یې راغلي.
د دوی پشان غوندی، د دوی پشان خریسکی، د دوی پشان اوسی، د دوی پشان خپل عقیده جوړ کړی، بیا دې تاسو نه خوشالی دی شي. چې کله تاسو خپل دین پریږدی نو بیا دوی خوشالی دی شي، د دې نه بغیر نشي خوشالی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په دې وجه دا خبره وشوه، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوښتل چې دوی په څه طریقه باندې ایمان راوړي، نو الله تعالی و فرمایل چې اے نبی، دوی ستانه نشي راضي کېدی ځکه چې د دوی په زړونو کې حسد دی، نو دوی به دغه شان ناراضه وي. تو دوی نشي پخلا کولی، نشي راضي کولی چې دوی ایمان راوړي. دوی خو صرف په یو خبره باندې خوشاله کېدی شي، نو تو د دوی د پاره پریشانه کېدل پرېږده. لیکن زمون خو د دین د خورولو شوق نشته، خو مونږ غواړو چې دوی مونږ په سو طریقه باندې ومني او زمون ناراضي شي، چې په سو طریقه دوی مونږ اکسپټ کړي. دوی زمون ناراضي شي او مونږ ته په داسې نظرونو نه ګوري او په هغه شان نظرونو نه ګوري چې زمون سره ډیر ښه شي، نو هغوی خو هله ښه کېدی شي چې تاسو خپل دین پرېږدی او د دوی په شان جوړ شي. او تاسو ګورئ چې څوک د هغوی په رنګ کې رنګ شي، نو بیا ورسره هغوی ښه وي. نو ولې انسان د خپل دین سودا کول خوښولی شي؟ قل ان هدى الله هو الهدى، اوایا بشک هدایت هغه دی چې د الله هدایت دی. د هدایت لار صرف هغه ده چې الله یې خدا، دوی په هدایت باندې نه دي، هغه صحیح لار نه ده. او الله تعالی په سوره آل عمران کې فرمایلی دی په آیت 85 کې، ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. چې چا د اسلام نه علاوه بل دین راوړو نو هغه به داغونه نه قبلیږي او هغه به په اخرت کې د نقصان او چتولو والو نه وي. که څوک د دوی په لاره لاړو چې دا صحیح ده، نو نه، اوس د الله تعالی د طرف نه یو دین هم قبلېدو والا نه دی. چې د کله نه اسلام راغی په صفا طریقه سره دا خبره وشوه، ولئن اتبعت اهواءهم، او البته که تو پیروي وکړې د دوی د خواهشاتو، بعد جاءك من العلم، د دې نه پس چې ستا سره علم راغی، ما لك من ولي ولا نصير، بیا به ستا څوک مددگار نه وي او نه به څوک دوست وي د الله نه بچ کولو والا. یعنی چې هغه تا د الله نه بچ کړي، نو څه خبره کیږي؟ په اصل کې دلته څه ویلی شوي دي؟ چې اے نبی، که تو د دوی د خواهشاتو پیروي وکړې د هغې نه پس چې تا له حق راغی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو نه تلو د هغوی په لاره او نه یې د هغوی د خواهشاتو پیروي کوله. نو بیا دا ولې ویلی شو؟ ځکه چې کله یو شدید خبره کول وي، یو سخت خبره کول وي، نو بیا چا ته خبره کیږي؟ مشر کس ته خبره کیږي. ځکه چې تاسو کله بل ته خبره اوروئ، نو تاسو خپل نازبین بچی ته ووایئ چې که دا کار تا وکړو که نه، نو بیا ګوره چې زه ستا سره سکوم. یعنی تاسو ټولو له دا پیغام ورکوئ چې که زه دا خبره د دونه نشم برداشت کولی، نو ستاسو نه به څنګه برداشت کړم. نو دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په دې وجه ویلی کیږي، ځکه چې هغه خو چرته هم داسې نه کول. په دې وجه داسې ویلی شو چې اے خلکه، تاسو دا خبره واورئ، که چېرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم داسې وکړي، یعنی دومره اوچت ذات، حالانکه هغه داسې نه کوي، لیکن فرض کړه که هغه هم داسې وکړي، نو بیا به څوک نه وي چې هغه د الله تعالی نه بچ کړي. نو تاسو به څوک بچ کوي؟ که چېرې تاسو د هغوی د خواهشاتو پیروي وکړئ چې په کومو کارونو باندې هغوی خوشحالیږي، د هغوی په شان جوړ شئ، د هغوی په شان خبرې کوئ، د هغوی په شان واغوندئ، هالووین مناو کړئ، کریسمس را روان دی هغه سلیبریټ کړئ، ویلنټاین را روان دی هغه مناو کړئ، چې څنګه هغوی دي چې هغسې مونږ هم شو که نه، چې مونږ د هغوی په نظرونو کې اوچت شو. نو الله تعالی وفرمایل چې تاسو په هغوی پسې ځئ او د هغوی نه عزتونه غواړئ، فان العزه لله جميعا،
عزت خو صرف د الله تعالی د پاره دی ټول، هغه عزت ورکول واله دی. تاسو د دوی نه عزتونه غواړئ چې مونږ ته عزت میلاو شي او زمونږ سټیټس جوړ شي. بعضی وخت انسان یریږي او د یری د لاسه د هغوی په طریقو ځي چې مونږ سیف شو. ستا خو به څوک دوست او مددګار نه وي د الله نه بچ کول واله. بیا که په دنیا کې هم غواړې او په مشکله کې ونښلې چې څوک مې مدد لراغلې، نو څوک به وي ستا د بچ کولو. د الله د نیولو نه به تا څوک بچ کوي، نو بیا څوک ولي جوړول دي او د چا په خواهشاتو باندې تلل دي؟ مونږ خو خپل هر څه پریښي دي چې بس دی رانه خوشاله شي، او دی په دې خوشحالیږي چې مونږ د دوی په رنګ کې رنګ شو. د هغوی خواهشات خو دا دي چې تاسو خپل دین پرېږدئ. دا خو نن مونږ په اولنی آیت یعنی په آیت 109 کې وویې،
ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم کفارا.
دا هغوی خواهش څه دی؟ دا هغوی خواهش دا دی چې تاسو خپل دین پرېږدئ او زمونږ په شان جوړ شئ.
بعد الذي جاءك من العلم،
پس د هغې نه چې ستاسو سره علم راغی، قرآن راغی، حدیث راغی، د دې باوجود تاسو د هغوی په خواهشاتو باندې تلل غواړئ، او دا ډیره غټه ګناه والا خبره ده چې کله د بنده سره علم راشي او بیا هم ستاسو د هغوی طریقې خوښي وي، بیا هم هغه لاره تاسو اخلئ. دا ډیر غټ وعید دی، ځکه چې څوک الله تعالی پرېږدي نو بیا د هغو سوزی پاتې شو. خو یو ماشوم ته مور او پلار وایي چې زه دې پرېږدم، د کوره یې وایستو، چې زما د دو سره هیڅ تعلق نشته، نو د هغو دپاره به څومره غټه پریشانی وي. او د الله بنده چې هغه د الله ذات پیژني، چې هغه دا خبره واوري چې الله تعالی فرمایي چې زه به دې پرېږدم، بیا به د الله د هغو سره هیڅ تعلق نه وي، او نه به د الله نه بچ کول واله څوک دوست وي او نه مددګار. الله تعالی د هغو نه مخت وګرځوو. سوچ کوئ چې د هغو دپاره څومره د یری خبره ده، صرف د دې خلکو د خوشحالولو دپاره چې د دوی په خواهشاتو باندې مونږ روان شو او الله تعالی ناراضه کړو. که د هغوی هر څه زمونږ خوښ وي او مونږ د هغوی په شان اوسېدل جوړېدل غواړو، او د الله تعالی طریقې راته زړې او پخوانۍ ښکاري، او د هغو د رسول خبرې راته او ډېټېټ ښکاري، او سنت والا طریقې راته استغفر الله بد عادتونه ښکاري، او د نورو خلکو طریقې راته ښکلي ښکاري او ماډرن ښکاري، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دور مطابق دی، نو بیا زمونږ څه سوچ دی؟ چې څنګه د بنده سوچ وي نو هغسې عمل به وي. بیا مونږ د چا نه متاثره کیږو، د چا نه امپرس یو؟ مونږ ته زیات تاثیر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو کې ښکاري او که د دوی په طریقو کې. دا ټولو ته پته ده چې مونږ د چا نه امپرس یو او زمونږ د پاره اټریکشن په کومو طریقو کې دی، د چا روب دی زمونږ په زړونو کې. نو بیا کارونه به د هغوی په شان کوو، په سونه سو کې به ضرور د هغوی په شان یو.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته،
هغه خلق چې هغوی له کتاب ورکړی و مونږ، هغوی د هغې تلاوت کوي.
حق تلاوته،
هغوی د هغې د تلاوت حق ادا کوي. د تلاوت حق څه دی؟ په دې خبره پوهېدل ځکه ضروری دي چې حق تلاوته څه دی، ځکه چې مخکې یو خبره را روانه ده. او بیا الله تعالی فرمایل چې اولئک یؤمنون به، او دا هغه خلق دی چې هغوی په دې باندې ایمان هم راوړی دی. چاله چې کتاب ورکړی شوی دی، هغوی تلاوت کوي د هغه کتاب او د هغې حق ادا کوي. داسې خلق په هغې باندې ایمان ساتي، یعنی چې څوک د تلاوت حق نه ادا کوي نو هغوی خود ایمان دعوه کوي، لیکن هغوی ایمان نه ساتي. که هغوی په خوله ډېر وایي چې مونږ ایمان والیو، نو حق تلاوته څه دی؟ حق تلاوته دې ته وایي د تلاوت معنی ده فالو کول، لکه والقمر اذا تلاها چې دی سپوږمۍ فالو کوي. نو په تلاوت کې اولنی شی څه دی؟ په صحیح طریقه سره ویل. او دویم پکې څه شی دی؟ د هغې معنی فالو کول. او دریم شی څه دی؟ په عمل کې هغه راوستل، یعنی چې تاسو سوایه نو د هغې حق څه دی چې مونږ یې وایو، نو په صحیح طریقه سره یې وایو، او چې کله مونږ ځان پوهه کوو نو هغې له وخت ورکوو او ښه پرې ځان پوهه کړو. او دریم شی څه دی؟ چې بیا په هغې باندې عمل هم وکړو، نو هله مونږ حق تلاوتی، یعنی د تلاوت حق ادا کړو، ګنې مونږ بیا څه حق ادا کړو؟ وایو او په مخه وایو. اوله خدا ده چې مونږ له صحیح ویل ناراضي د قرآن، دومره غلطیانې دي پکې خو زمونږ پروا نشته، یا مونږ ویل خیز د کړی وي لیکن د معنی پته راته نه وي. په قرآن د پاسه بل قرآن ختم کوو، بعضې وخت معنی هم مونږ رټ کړی وي، په ټیسټ کې مو هم فل مارکس راځي لیکن د عمل کولو هیڅ پروا نه کوو. د لا یعلمون په شان یو، په عمل کې مو هیڅ نه وي، پته لګی نه چې لا قرآن هم ویلی دی. دا ټول هغه خلق دي چې چا د تلاوت حق نه دی ادا کړی. د تلاوت حق ادا کول واله کس هغه دی چې هغه دا درې واړه کارونه کوي، نو هغه خلق په دې کتاب ایمان ساتي. اوس تاسو سوچ کوئ چې مونږ ټول وایو چې مونږ په دې کتاب باندې ایمان ساتو، لیکن که مونږ حق تلاوت نه کوو نو بیا خو زمونږ ایمان نشته. دا صرف زبانی دعوه ده، هسې د خولې خبرې دي، او مونږ په دې ښه مطمئن یو، او تر نن ورځې پورې ښه مطمئن یو چې نه، زمونږ خو په قرآن باندې ایمان دی. او تاسو ماته دا ووایئ چې په امت مسلمه کې څومره خلک دي چې هغوی حق تلاوت کوي، زبانی دعوی خو ټول کوي چې قرآن بهترین کتاب دی، قرآن یو معجزه ده، د دنیا تعریفونه یې کوي، لیکن هغه خو ستاسو د عمل نه پته لګي چې تاسو ته قرآن څومره غټ شیخ کاری، ستاسو سره خداغي پروا هم نشته. ګورې مونږ شپاړس کاله سبق وایو، دولس څوارلس جمعه مونږ سبق وایو، لیکن په دومره کلونو کې یو ځل هم مونږ چرته د یوې سپارې ترجمه په داسې طریقه نه ده ویلي چې مونږ پې ښه پوه شوي یو. ماسترز وکړو، پی ایچ ڈی هم وکړو، لیکن یو سپاره مو د پوهې سره نوی ویلي. په سیلیبس کې هم قرآن نشته، چې کوم د الله تعالی کتاب دی هغه په یو سیلیبس کې نشته. د الیمنټری نه واخله د های سکول پورې زمونږ کالجونه وګورئ، هیڅ چرته نشته. او دعوې زمونږ دومره غټې غټې دي د قرآن په باره کې چې قرآن داسې دی، قرآن زمونږ چرته نه دی بدل شوی. هغه خو د الله تعالی کلام دی، او د هغې نه پس سوی مونږ دې له کله توجه ورکړی ده، دا خو شاته غورځولی دی مونږ. ومن یکفر به فاولئک هم الخاسرون، چې څوک ایمان نه راوړي نو هغه په کفر وي کنه، او چې څوک کفر کوي فاولئک هم الخاسرون، هغوی خساره موندو والا دي، په نقصان کې دي. دلته دا نه دی ویلی شوی ځکه چې د هغوی خساره په دواړو ځایونو کې ده، په دنیا کې هم خساره ده او په آخرت کې خو ډېره غټه خساره ده، ځکه چې دا قرآن به ودرېږي او وایي به چې ای الله دوزو شاته کړی وم. قرآن به وایي دا قرآن به د انسان خلاف ګواهی ورکوي، او یا به د هغو په حق کې ګواهی ورکوي. کوچا دا خپل امام جوړ کړی وي او فالو کړی وي، امام خلق فالو کوي کنه، چې هغه سو کوي نو مونږ هم هغه شان کوو. دغه شان کو قرآن مو فالو کړو چې دا مونږ ته سوایي، او په هغه طریقه مو ژوند تیر کړو، نو بیا به دا زمونږ په حق کې گواهی ورکوي، او زمونږ د پاره به سفارش کوي الله تعالی ته. دی به ودرېږي، د دو به صورت وي، یعنی الله تعالی به ورله جسم ورکړی وي، او کوچا د شاته کې خودو نو دی به ودرېږي، او د هغو خلاف به گواهی ورکوي. او چې د چا خلاف د الله تعالی کلام گواهی ورکړي نو داغه به سوحال وي. تاسو ته پته ده چې د دنیا هر شی سیوای د الله تعالی د ذات نه د الله تعالی مخلوق دی، کو هغه عرش دی، کو هغه اسمان دی، کو هغه فرشتي دی، کو هغه جنات دی، کو هغه انسانان دی، کو هغه ماهیان دی، چې څومره سیاره او ستوري دی، سپوږمۍ، انور، دا ټول د الله تعالی مخلوق دی. او یو شی دی د الله تعالی په ټول کائنات کې، او هغه دی د الله تعالی قرآن، دا د الله تعالی کلام دی. د هغو مخلوق نه دی. دا د الله تعالی الفاظ دي. د الله تعالی ټول مخلوق به ختم شي، ټول مخلوق له مرګ دی، او دا د الله کلام دی. دی چې کله خبرې کوي نو سوچ کوي چې دا څومره غټ شی دی، او چې کله دی ګواهی ورکوي د بنده خلاف نو ولې هغه بنده به بچ شي؟ او موږ داغې خو د ایمان کوو، او د هغې نه پس مو د حق تلاوتي پروا نه وي. دا آیت موږ ته وایي چې ایمان واله دی هغه کس چې هغه حق تلاوتي کوي، د هغې نه علاوه خو ایمان واله نه دی. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. دا دیزی پوری هاغ پورشن هاغ حصہ ختم شوا چی کما حصہ پورا پا بني اسرائيل باندی وا. زو تاسو تا بیان وال غارم انشاءاللہ کو وقت وو چی پا دی کسو دی. دا بني اسرائيل ذکر دا آیت 40 نا، یعنی سلویختم آیت نا شروع شوی وو، او دل تا ختم شو. د هغوی ټولې خبرې چې هغوی داسې کړي وو داسې کړي وو، نو هغه ټولې دلته بیان شوي دي. اے امت مسلمه، تاسو داسې مه کوئ. نو اوس بیا وفرمایلی شو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل، هغه نعمتونه یاد کړئ کوم چې ما په تاسو باندې انعام کړي وو. د انسان سو رویه پکار ده. صرف بنی اسرائیل نه، زمونږ نه هم هیر شو چې په مونږ باندې الله تعالی د نعمتونو باران کړی دی. او د شکر گزارۍ د پاره ضروری ده چې انسان د نعمتونو ذکر کوي. تاسو ځان له یو هوم ورک ولیکئ. تاسو به خپل ځان چک کوئ چې زه څومره خبرې په نعمتونو باندې د شکر ادا کولو کومه، څومره ذکر کومه، او څومره زما په خوله باندې شکایتونه دي. دا لګ تاسو نوٹ کړئ. د هرې ورځې جدا جدا نوٹ کړئ. او داسې نه ده چې هوم ورک میلاو شو نو ژبه مو کنټرول کړه، لیکن بنده ته پته ولګي. او کچرې تاسو خپل ځان کنټرول کوئ نو هغه هم لیکئ. کچرې دا هوم ورک نه وې میلاو نو بیا خو به تاسو ګیلې شکوې کولې، هی ډېره ګرمي ده، هی کو داسې وې نو څنګه به خوا، دا فلانې کار داسې ولې ونه شو، فلانې شی ماته ولې میلاو نه شو، فلانې شی داسې ولې دی. ګورئ دا ټولې د ناشکرۍ کلمې دي. دا شی داسې و داسې وشو نو اوس ښه نه ښکاري، کو داسې وې نو مزیدار به و، داسې ښه نه دی. دا ټوله ناشکري ده. ما ته چې څو میلاو شوي دي، زما سره چې څو دي، په هغې باندې هېڅ شکرګزاري نشته. الله تعالی ته ټیټېدل د هغو تعریف یا شکر ادا کول نشته. ها چې داسې شوی وې نو ښه به وه، او داسې خو ونه شو، اوس هیڅ شکر گزاری نشته. سوچ میلاو شوی دی، په هغه باندې هیڅ شکریا ادا کول نشته، بلکې په جبه همیشه هغه خبر راتلل چې نشته. او موږ خپل ځان ته وایو کنه چې موږ ډیر شکر گزار یو. تاسو نوٹ کړئ چې موږ څومره ناشکری کوو، حالانکه موږ ته بشمار نعمتونه میلاو شوی دی، لیکن ناشکری زموږ د خولې نه وزینه. نو دا خبره نوٹ کړئ چې زه سویم د شکر گزارۍ کلمې زیاتې ویم، او که د ناشکرۍ کو خوراک مخې له راشي نو په هغې کې مسله ده، کو چرته لاړ شو نو هلته مسله ده، کو کپړې دي نو په هغې کې مسله ده، د ماشومانو کوسو خبره ده نو په هغې کې مسله ده، په هر سیس کې زموږ مسله ده چې دا داسې ونه شو. او هغه چې ونه شو کنه، نو هغه موږ ډېر یادوو. او سو چې میلاو دي نو په هغې به کله شکر راځي، ځکه چې ما ته خو مکمل هغه سونه دي میلاو کوم چې زه غواړم. نو ګورئ، صرف بني اسرائیل نه، دا آیت مخکې ما تاسو ته خیلی دی، او اوس د یو بل اینګل نه زه تاسو پوه کوم. خپل نعمتونه یادوئ، خپلو بچو ته وایئ، خپل کور والو ته بار بار وایئ چې ګورئ په موږ باندې د رب څومره نعمتونه دي. یو ځل ویل کافي نه دي، بار بار ذکر کوئ چې الله تعالی موږ له سوسو نعمتونه را کړي دي. او دا صرف زبانی ویل نه دي پکار، دا د زړه نه ویل پکار دي. او د نعمت احساس هغه کس ته کیږي چې په چا کې عاجزي وي، چې په چا کې تکبر وي، لویي وي، هغو ته چرته هم د نعمت احساس نه کیږي. چې څوک عاجز وي کنه، نو هغه وایي چې اے الله، زه خو د دې نعمت قابل هم نه یم، تا ما له دا هر څه راکړل، لکه کو یو کپڑا وی او بنده وای چې هی دا داسې ده خو دا هغه سیوی نو څومره به ښه وه په دې کې دا شی نه دی او که چېرې ستاسو دا رویه وي چې یا الله زه خو د دې قابله نه وم او تا ماله دا راکړل نو بیا چرته شکایت راتلی شي لیکن چې کله مونږ په یو څیز کې نقصونه راوباسو د دې مطلب دی چې په مونږ کې عاجزي نشته یعنی دا احساس بیانوي چې زه د دې قابله نه وم بیا بنده وایي چې زه خو د دې نه د ښه څیز قابله یم هغه نه دی ماته میلاو شوی تاسو ته خپل ځان بیا څومره لوی ښکاري دا واړو واړو څیزونه مونږ ته دا خبره ښیي چې په انسان کې څومره لویي ده پوه شوی اے الله ستا شکر دی تا ماله دا راکړو زمونږ د خو ښه دي ماشومان که چېرې تاسو هغوی له لالیپاپ ورکړی نو هغوی وایي ها او په خوشحالۍ سره هغه واخلي نو دا د رویه د یو نعمت اخستو دا د شکرګزاري یو استاد وړوکي له واړو واړو څیزونه ورکوي لکه یو پنسل او وړوکي څومره خوشحاله شي دغه شان په یو ګوډي بیګ کې سوي معمولي څیزونه وي څومره په خوشحالۍ سره اخلي هغه ماشومان د یو بچی په شان جوړ شي د الله تعالی په مخ کې چې اے الله تا مال دا هر سو راکړل ستا شکر دی نو مونږ کله خوشحالیږو زمون خو غمونه نه ختمیږي چې فلانی شی راته نه دی میلاو دا خو میلاو شو لیکن هغه شی راته میلاو نه شو الله اکبر الله تعالی دې مونږه معاف کړي په داسې رویو باندې او بیا چې کله زمونږ نه نعمت لاړ شي نو هغه وخت راته احساس وشي خو هغه بیا ډیر لیټ وي ولې د شکرګزارۍ د پاره دا ده چې نعمتونه لاړ شي نو بیا به مونږ شکر ادا کوو نعمتي التي انعمت علیکم زما نعمتونه یاد کړئ کوم چې ما په تاسو باندې انعام کړي دي څو نعمتونه وو په هغوی هغوی رول ماډلز وو هغوی امام جوړ کړي وو و انی فضلتکم علی العالمین او بشکا ما تاسو له فضیلت در کړی دی په ټول جهان والو کوم کوم سیزونه چې دوی له ورکړی شوی وو نو هغه بل چاله نه وو ورکړی څنګه فضیلت دوی له ورکړی وو په ټول جهان والو بادشاهی په دوی کې وه د داود او سلیمان علیه السلام په شان بادشاهی چرته هم چاته نه و میلاو شوی او خاص طور د سلیمان علیه السلام بادشاهی الله تعالی په هغوی کې بادشاهان راولېږل انبیا یعنی پیغمبران راولېږل هغه سیزونه یې ورله ورکړو چې بل هیڅ چا ته نه وو ورکړی شوي واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا دی ته به ځان ډېر سوپیریر ښکارېدو چې مونږ رویل بلډ یو او تر نن ورځې پورې د دوی دغه خیال دی ځان ته چوزن قوم وایي هغوی وایي چې څوک یهودي نشي جوړېدی چې تر څو پورې په یهودیت کې نه وي پیدا دا رویل خلک دی نو یاد اوساتئ دا خبره چې یوه ورځ داسې را روانه ده چې یو بنده به هم د چا په کار نه راځي ولا یقبل منها عدل او دا بدله به د چا نه نه قبلېږي ولا تنفعها شفاعه او نه به نفع ورکوي شفاعت شفاعت خو به وي لکه په آیت الکرسی کې چې راځي لیکن د الله تعالی د اذن سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم شفاعت کوي د الله تعالی د اذن سره لیکن داسې یو کس بنوي چې هغه دی د الله د اذن نه بغیر یو بنده خلاص کړي نو خبره خواستی داده چې هر صبح د الله تعالی د اذن سره کیږي گنی را ولی سوک ولی او یا سوک نصیر او یا سبدلا مطلب زه دومره پیسې ورکول غواړم خو ما پرېږده نو نه به سوک ولی وي او نه نصیر یعنی سو فوج به نه راځي د دوی د پاره څوک چوکیدار به نه راځي د دوی د پاره او نه به د دوی څوک فالوورز او فینز وي چې دوی را خلاص کړي هیڅ څوک به نه وي داسې د دنیا چې څومره هم سهاري دي دا ټولې کمزوري دي دا به ختمې شي ټولې نو الله تعالی چې تاسو له کوم منصب یا کوم مقام در کړی دی نو هغه وپیژنئ او په دې نبی باندې ایمان راوړی دا غوی د پاره خدا ده او باقی د ټولو د پاره دا خبره چې واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا نو بیا د چا نصیره یو کس به هم زما په کار نه راځي یو بنده به هم زما د پاره څه بدله نشي ورکولی او نه به خپل ځان ورکولی شي هیڅ څوک به زما سفارش نشي کولی او نه به زما مدد کولی شي، نو ولی نه داغو سره تعلق جوړ کړم چې هغه دا هر څه کولی شي، او هغه صرف او صرف د الله تعالی ذات دی چې هغه ما د هغه ځای د رسوایۍ نه را خلاصولی شي او ما بچ کولی شي د هغه ورځ د عذابونو نه. د دې ځای پورې د بني اسرائیل ذکر ختم شو. اوس دا زو لږ شان سمرایز کول غواړم چې کله موږ سورة البقره شروع کړو نو موږ د درې قسمه خلکو متعلق وې. هغه درې قسمه خلق چې وو نو هغه متقین وو، کافر وو او منافقین وو. نو دا ولنی آیت نه واخله، د شلم آیت پورې موږ ته فرمایلی شو چې په دنیا کې دا درې قسمه خلق دي. په دریو کې خپل ځان وګورئ چې ستاسو کوم یو قسم دی. بیا الله تعالی وفرمایل چې ما تاسو ځمکې ته ولې راولېږلی، یعنی انسانی خلیفه جوړ کړو. اے انسانا، ستا مقصد دا دی چې الله تعالی په ځمکه باندې ته خپل خلیفه جوړ کړي. او د خلیفه نه پس اولنۍ قصه راغلی ده د آدم علیه السلام، چې هغه مونږ د دیرشم آیت نه واخله د یو کم څلوېښتم آیت پورې وې. یعنی الله تعالی چې اولنۍ خلیفه راولېږو نو هغه آدم علیه السلام و. دا غونه غلطي وشوه او هغه خپله غلطي بیا څنګه صحیح کړه د توبې په ذریعه. د هغو رویه الله تعالی وخیله، ټیک ده. او د هغې نه پس د یو قوم ذکر راغی. اوس ظاهره ده چې کله خلق ډیر شي نو یو پوره قوم په کار وي د خلافت دپاره. نو دا قوم الله تعالی چوز کړو د خلافت دپاره. اوله څوک و؟ آدم علیه السلام و. او بیا کوم قوم له د امامت درجه ورکړه؟ هغه و د بني اسرائیل قوم. نو د هغوی ذکر د څلوېښتم آیت نه شروع شو او په یو سل او دیرش آیت باندې ختم شو. مونږ د آدم علیه السلام او د بی بی هوا بی قصه وکته چې هغوی د تجربې یو ماډل و. هغوی له خلافت ورکړی شو، د هغوی نه غلطي وشوه او بیا هغوی هغه غلطي څنګه صحیح کړه. د هغې نه پس مونږ ته یو قوم وخیلی شو. دا په غور سره واورئ. او دا قوم فیل شوی و، د هغوی نه سوسو غلطیانې شوې وې. نو هغه مونږ ته د څلوېښتم آیت نه واخله دیرشتم د پاسه سلم آیت پورې چې کوم آیتونه دي په هغې کې وخیلی شو. ځکه چې د سورة البقره مقصد څه دی، د دې ابجکټیو څه دی، دا مونږ ته ښیي چې د انسانیت لیډرشپ، د هغوی امامت، دا خلافت، دا منصب چې اوس امت مسلمه له ورکړی کیږي، نو هغوی د دې منصب د پاره تیاریږي چې اوس دا لیډرشپ، دا خلافت ستاسو په لاس کې دی او دا ستاسو ذمہداری ده. دا چارج به تاسو اخلی، تاسو به څنګه دا سنبالوئ. ګورئ چې کله تاسو څوک انچارج جوړوي نو تاسو بیا هغو له ذمہداری ورکوئ کنه چې دا کار به داسې کوي، داسې به کوي او داسې به نه کوي. په دې سلسله کې امت مسلمه ته اول آدم علیه السلام وخیلی شو، هغه راغی، دا غونه غلطي وشوه، بیا هغه څه وکړل. او بیا دوی ته یو فیل شوی قوم وخیلی شو چې ګورئ دا یو چوزن، یعنی فضیلت والا قوم ستاسو نه مخکې تیر شوی دی. او چې کله هغوی دا کارونه وکړل نو الله تعالی دا غوی نه دومره ناراضه شو او تر نن ورځې پورې ترینه ناراضه دی. او ذلت او خواری دا غوی تقدیر جوړ شو، هغوی مغضوب علیهم جوړ شوی دی د همیشه د پاره. اوس د دې فیل شوی قوم نه پس چې به مونږ وایو نو په هغې کې الله تعالی یو رول ماډل خیلی دی امت مسلماته، یو کامیاب انسان. او هغه دی ابراهیم علیه السلام او داغه فیملی. او دا شروع کیږي د آیت نمبر 124 نه واخله د 141 پوری. نو اوس به دا مونږ ګورو. او دا غې نه پس به تاسو ګورئ مونږ له به کریکولم راکړی کیږي امت مسلماله چې ستاسو ګایډ لاین، ستاسو منهج، ستاسو لاره څنګه پکار ده. په هغې کې به تاسو ګورئ هر څه به تاسو ته وخیلی شي. منز، روجه، حج، طلاق، رضاعت، ربا، قرض، یعنی د شریعت احکامات به تاسو له درکړی شي. او په آخر کې اوس مونږ په دې کریکولم باندې څنګه لاړ شو. الله، دا خو زمونږ د پاره یو ډېره غټه ذمه داري ده. نو د آیت 284 نه واخله د 286 پورې وویلی شو چې د الله تعالی نه څنګه دعاګانې وغواړئ. دا د ټول صورت خلاصه یعنی نه چور دی چې چرته تاسو ورک نه شئ په دې کې، ځکه زه تاسو ته ویل غواړم. اوله یو پلار وخیلی شو، د هغونه غلطي وشوه، هغو خپله غلطي صحیح کړه. او بیا یو قوم یو امت وخیلی شو، د هغوی نه غلطیانې شوي وې او غلطیانې ترېنه کېدې، او هغوی د خپلو غلطیانو نه ځان نه منع کوو، د هغې نه یې هیڅ عبرت وانه خستو. کچرې هغوی ایمان راوړی وې نو غلطیانې به ټیک شوي وې، لیکن هغوی خپل غلط کارونه نه پرېښودل. بیا یو کامیاب سړی وخیلی شو، او بیا امت مسلمه ته وفرمایلی شو چې تاسو ته چا طرف ته کتل دي او تلل دي. پوه شوې په دې خبره؟ او که د یو فیل شوي امت په لاره باندې تلل غواړی او د هغوی د خرابۍ په لاره باندې تاسو تلل غواړی، نو د هغوی نه خو الله تعالی بیا هغه منصب واپس اخیستی وو، او هغوی یې د امامت نه لرې کړي وو. تقریبا 2000 کاله هغوی په دې منصب باندې وو، او بیا الله تعالی هغوی معزول کړل، لرې کړل. د الله تعالی د پاره داسې نه ده چې یو قوم یې ډېر خوښ دی او نور څوک یې نه دي خوښ. نه، د الله تعالی د پاره ټول یو شان دي. ټیک ده؟ اوس تاسو ته څه کول دي؟ اوس خبره داسې ده، کچرې امت مسلمه په هغه پټلۍ باندې روان شي په کومې چې فیل شوې امت تلی وو، او بار بار هغوی په هغې باندې کنډم شوي وو، بار بار هغوی ته ویلی شوي وو چې دا صحیح نه ده چې هغوی څومره خراب وو، هغوی څنګه الټه کارونه کول، او هغوی ته ویلی شي او هغوی پرې پوهه هم شي، او بیا هم هغوی وایي چې موږ به دا کارونه کوو او په هغه لاره لاړ شي، نو د هغې نه پس به بیا هغوی انعام یافته وي. ها، د هغې نه پس هغوی مغدوب علیهم شو، ذلت او خواري د هغوی تقدیر شو. نو اوس چې کوم انعام یافته دي، چاله چې فضیلت ورکړی شوی دی په ټولو باندې، چاله چې دومره غټ نعمت ورکړی شوی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صورت کې، او دا قرآن چې د آخري وخت پوري یو محفوظه کتاب دی چې د هغې یو یو حرف محفوظه دی او محفوظه به وي د دنیا د آخره پوري، هغوی له ورکړی شوی دی. او که هغوی هم د غفل شوي قوم کارونه کوي، نو ولې بیا به په هغوی باندې د انعامونو باران وي یا رحمتونه به پې نازلیږي او که نور څه به وي؟ پوه شوی په دې وجه د خپل ذلت او خوارۍ دا څنګه کیدی شي چې موږ د هغوی په لاره باندې ځو او ورسیږو بل خوا؟ او دا څنګه کیدی شي چې تخم دې موږ هغه وکړو او فصل دې بل راوخیږي؟ ها، د سوچ خبره ده، سوچ وکړئ په دې باندې. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت واوري د دې آیتونو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم